سلامونه او ستړي مسي وخت سهار لس بجې سوي. نن د دوشنبه ورځ د 2019 میلادي کال د اپریل 9 نیټه ده. په یو بل غړي کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په دې غړي کې به په خبر پښتونخوا کې دینی عالمانو د کفر فتوا او جهاد حکم ورکوونکو پر ضد د کاروایي حکم، د امریکایي چارواکو د پاکستان سفر، او د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو. دوه اونیزې خپرونې روښانه مستقبل او ستونزې او سرکار به هم دراورو. په پیل کې د دې وخت خبرونه. سرټکی په خیبر پښتونخوا کې دینی عالمانو د کفر فتوا او د جهاد حکم ورکوونکو پر ضد د کاروایي غوښتنه کړې ده. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي ویلي ډاډه نه دی چې له انتخاباتو مخکې سوله وسی. لومړنی نتیجه ښیي چې د سپین واکمن ګوند د دې هېواد په پارلماني ټاکنو کې زیاتی رایې ګټلې دي. اوسم د خبرونو تفصیل. په خیبر پښتونخوا کې دینی عالمانو د کفر فتوا او د جهاد حکم ورکوونکو پر ضد د کاروایي غوښتنه کړې ده. دا خبره په هغه اعلامیه کې سوي چې پرون په پېښور کې د مختلفو مذهبي فرقو دینی عالمانو توریبه غونډي ورسته خبره کړه. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری د دې غونډي مشر میلمه وو. نورالحق قادری مشال لري ټول چې د کانفرنس هدف په پاکستان کې د مذهب او مسلک پر اساس چې تشدد کېږي دا مخنیوي کول دي. غونډي ته د شی علما کونسل د خیبر پښتونخوا څنګه مشر حامد حسین امامي هم ویلا وکړه. ورسته بیا مشال ریډیو ته وویل
الیمان خو څومره دی خاغتنی او مسلک سره تعلق لري. هغوی د پاره د ذمہداری دی، هغوی د وظیفه د تر منبر باندې محراب او کې مسجدو کې منبر او کې خلکو ته عوامو ته د تبلیغ وکړي چې دهشتګردي کومه ده هغه حرام ده.
دینی عالمانو په اعلامیه کې دا هم ویلي چې دوی به د صوبې او ضلعو په کچه د عالمانو شوراګانې جوړوي. له هغه وروسته به د مدرسو دورې کوي. د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن ویلي که پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ډله د عمران خان په مشرۍ حکومت ته د واکمنۍ موقع ورکوي نو دا د لدرغلی ډک انتخاباتو د منلو په معنا ده. نوموړي پرون په مانسیره کې د ملیان مارچ په نوم یوې ولسي غونډې ته په وینا کې تور ولګوي چې د تحریک انصاف حکومت ناکامه شوی او هیواد یې له اقتصادي بحران او ګرانۍ سره مخامخ کړی دی. هغه زیاته کړه چې د مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي له لوري عمران خان ته د حکومت کولو لپاره نور وخت ورکولو معنا ده چې ګواکې دوی له داندې ډکې ټاکنې مني. مولانا فضل الرحمن د اپریل 10 په لاهور کې د مسلم لیگ مشر نواز شریف او د اپریل 11 د پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداری لیدلی او ځخه د حکومت پر ضد د تحریک چلولو غوښتنه کړې وه. دوه لور پوړي امریکایي چارواکي به نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند پروند ویلي چې د جنوبي او منځني ایشیایي چارو لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیاله سیکرټر الیس ویلز او د افغانستان سولې په برخه کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي سلمی خلزاد اسلام آباد ته رسیدلی دي. ډاکټر محمد فیصل پر ټویټر باندې لیکلي دواړه چارواکي به د افغانستان سولې او دوه اړخیز اړیکو په ګډون پر نورو چارو له پاکستاني چارواکو سره لیدنې کوي. له دوی سره د افغانانو یو ډله هم ملګرې ده. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد وای ډاډه نه دی چې له انتخاباتو مخکې سوله وسی. هغه پرون د خبره د تلو نیوز په یو ټلویزیوني بحث کې وکړه.
ترجیح می دیم کې اول
د وای ارزښت ترکو چې اول د سولې مسله له انتخاباتو مخکې حل شي. د دې لپاره چې مطمئن نه یو دا کار حتمی کېدای شي، د انتخابات لپاره دې هم چمتووالی ونیول شي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي په خوا هیله ښودلې وای چې د افغانستان د ولسمشری تر ټاکنو مخکې به له طالبان سره سوله وسی. شاغلی خلزاد وویل په تیر اوو میاشتو کې له دې ډلې سره د خبرو پر مهال د ځینو پرمختګونو یادونه هم وکړه. خلزاد په پرونی بحث کې دا هم وویل چې په قدرت کې د طالبانو د شریکېدو لپاره عبوري یا انتقالي حکومت هم یو انتخاب بولی. د عبوري حکومت په اړه هم افغان ولسمشر او نورو چارواکو کلک مخالفت کوي او وایي چې په هیڅ وجه عبوري یا موقت حکومت نه مني. نن د افغانستان په پلازمینه کابل کې د سولې لویه مشاورتي جرګه پیلېږي. د افغانستان له ټولو ولایتونو نږدې 3000 مشران، دینی عالمان او مخور خلک په دې جرګه کې د ګډون لپاره ټاکل شوي. د دې جرګې د تنظیمونکي کمیسن د دارالعلوم شاه مرستیالي نایب سرابي پرون د جرګې د ایجنډا په اړه وویل دوای سولې ته د رسیدو تعریف او څرنګوالی او د طالبانو له تحریک سره د مذاکراتو چوکاټ هغه دوی ایجنډا وي دي چې د سولې په لویه مشورتي جرګه کې پر بحث کیږي. د لویې جرګې ټول ګډونوال په کاري ګروپونو ویشل کیږي او بیا به هم دوه موضوعګانو باندې بحث کوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پخوانی ولسمشر حامد کرزي د ولسمشر ټاکنو دولسو کاندیدانو او ځینو سیاستوالانو ویلي چې په جرګه کې برخه نه اخلي. وسوال طالبان هم پرون په یوه اعلامیه کې پر خلکو غږ کړی چې په جرګه کې برخه وانخلي او د دوی په خبره د جرګه د سولې د رښتینو هڅو مخه نیسي. لومړنۍ نتیجې ښیي چې د سپین واکمن ګوند د دې هېواد په پارلماني ټاکنو کې زیاتې رایې ګټلې دي، خو په واک کې د پاتې کېدو لپاره به د نورو ګوندونو ملاتړ ته اړتیا ولري. په شمېرل سوو 90% رایو کې د وزیر اعظم پیدرو سانچز په مشرۍ سوشلیست ګوند 30% رایې ترلاسه کړې دي. 10 میلیونه خلکو د رایې ورکولو وړتیا درلوده چې د رایې ورکړې شرح 15% ده چې دا تر مخکنیو انتخاباتو بیخي زیاته ده. د سانچز په مشرۍ سوشلیست ګوند به په واک کې د پاتې کېدو لپاره په کینلاسي د سپما خلاف ګوند پوډیموس یونایټډ کین پارټي او دارنګه پر نورو وړو وړو ګوندونو تکیه کوي. په ایران کې د بشر حقوقو مدافع زنداني میرمن نرگس محمدی وکیل وایي چې نرگس محمدی په سمدستي توګه عملیاتو یا اپریشن ته ضرورت لري. محمود بیزادی ارنا خبري اژانس وویل چې د هسپتال ډاکټران د اپریل پر 18 د نتیجې ته ورسېدل چې نرگس محمدی د جدي زنانه ناروغي له وجې په سمدستي توګه اپریشن ته اړتیا لري. نرگس له هسپتاله ایوین هنومي زندان ته منتقل شوی او معلومه نه ده چې څارنوال به هغې ته د اپریشن کول اجازه ورکړي او که نه. نرگس محمدی په ایران کې د بشر حقوقو د مدافعینو د مرکز پخوانی مشر و. دا مرکز په 2001 کال کې د سولې نوبل جایزه ګټونکي شیرین عبادی جوړ کړی و. خبرونه پای ته ورسېدل. تاسو مشال ریډیو اوري په روانه غړي کې د جنونو ریپورټرن ترڅنګ دا ریپورټونه لرو. په خیبر پښتونخوا کې دینی عالمانو د فتوا او جهاد حکم ورکونکو پر ضد د کاروایی غوښتنه کړې ده.
انتها پسندی حکومت هغه حرامه دی دا د چا قتل کوونندی و مسلمان بل مسلمان باندې کفر فتوی لګوننده پولیسونه حرام دی.
اونیز خبرونه روشان مستقبل په قبالی ضلع خیبر کې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو کمپاین پاړه ده.
انشاءالله موږ به د 100,000 او انشاءالله 120,000 وګورې موږ ماشومان داخلوو.
او ستونزې او سرکار خبرونه د تعویزونو او ګنډو له لارې د خلکو د علاج په اړه ده.
اوس هماغه پیرشته دی داغونه هم را کړي وو کارو باندې به خانګرم کله به پخو باندې راغله کله به راله پخېته باندې چاړه باندې به وهله نو بیا زما یورین کې انفیکشن هم راته وشو.
یو شمېر نور رپورټونه لولو له مشال لیډو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پال ریپورت په پېښور کې له بیلابیلو مسلکونو سره تړاو لرونکو دنیا عالمانو پروندې واغونډه کړې ده. دوی له ولاګانو وروسته یو اکړ اعلامیه خبره کړه چې په کې له حکومت غوښتل شوی چې د فتو او جهاد حکم ورکونکو پر ضد کاروایی وکړي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری د دې غونډې مشر میلمه وو. نور تفصیل له پېښوره د جپیرجان په ریپورت کې.
عالمانو دا بحث ورستو یو غړه اعلامیه هم جاری کړه چې دا مذهب پنوم کرک خبرونکو او کم کسان یا ډله چې د ځان نه پخپلا پچا د کفر یا د جهاد کولو فتوی ورکوي په ضد یې د کاروي غوښتنه وشوه. غونډه کې برخه اخیستونکي د خیبر پښتونخوا د شیعه علما کونسل مشر حامد حسین امامي وایي چې ترهګري یا د یو کس بېګنا وژنه او یا د یو کس یا ډلې لخوا پچا د کفر فتوا لګول دا په دین اسلام کې حرام دي او دیني عالمان کولی شي چې عام اولس په دې بیدار کړي او خپل کردار په مؤثره توګه ولوبوي.
عالمان خو څو څومره دي خاغتني او مسلک سره تعلق لري هغوی د پاره ذمہ داری دی هغوی دا وظیفه دی چې ممبر باندې محرابو کې مساجدو کې ممبرو کې خلکو ته عوامو ته د تبلیغ وکړي چې دهشتګردي حکومت دی هغه حرام دی انتها پسندي حکومت دی هغه حرام دی دا د چا قتل کوونندی و مسلمان بل مسلمان باندې کفر فتوی لګوننده پولیسونه حرام دي دا به تر قیامت ورځې پورې حرام.
په غونډه کې د ګډون کوونکو عالمانو لخوا په بلوچستان کې د هزارګانو په شمول د هیواد په بیلابیلو برخو کې د یو خاص ډلې کسانو په نښه کول هم غندنه وشوا. د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری په دې حق لوایي
د هغې مذمت مجموعي طور باندې کونسل وکړه، د هغې دپاره د مؤثر اقداماتو مطالبه هم کونسل وکړله، او چې کوم خلک په هغې پیښو کې ککړ دي د هغوی دپاره د مؤثر سزا ورکولو هم مطالبه کړه.
په اعلامیه کې دا هم ویلی شو چې په صوبایي او ضلعي کچه به د بیلابیلو مذهبونو شریک کونسل جوړولی شي، او دوی به د ټول ملک بیلابیلو دیني مدرسو ته په ګډه وار په وار دورې هم کوي چې مقصد یې ورورولي او د یو بل زغم دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د متحده مجلس عمل او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل رحمان تور پورې کړی چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د خلکو ستونزو حلولو کې ناکامه سوی دی. نوموړي دا څرګندونې پرون د خیبر پښتونخوا په معاصره کې یوې جلسې ته وکړې. نوموړي پر اپوزیشن ګوندونو، پاکستان مسلم لیگ او پیپلز پارټي نیوکې وکړې چې د په وینا د حکومت پر ضد یې له تحریک چلولو انکار کړی دی. نور تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
پرون د اتوار په ورځ د خیبر پختونخوا په مانسیره ضلع کې ملین مارچ په نوم سره جلسې ته خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل معیشت د خسارې سره مخ دی او ملک دیوالیه کېدو ته رسیدلی دی، نو په داسې حالاتو کې د تحریک انصاف حکومت ته څنګه نور مهلت ورکولی شو؟ نوموړي په وزیر اعظم عمران خان نیوکې په کولو سره وویل هر ځای ته چې لاړ شي نو څه ناڅه عجیبه خبره ضرور کوي، او بیا وایي چې ژبه یې وښویدله، تر کوم وخته به ورته غلطیانې په ګوته کوو. نوموړی د پاکه خبره وکړي چې ورته د یو شمېر معامل لو علم نشتا. بنیادی خبر دادا چې په انتخاباتو کې د درغلی وروستو یو جالی حکومت په واک کې راوستل شو، او اوس د صدارتي نظام خبرې روانې دي. مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند خبره کوي چې موجوده حکومت ته وخت ورکول پکار دي، نو د دې خدا معنی شو چې دواړو ګوندونو د درغلی نه ډک انتخابات تسلیموي. د ذکر ده چې مولانا فضل الرحمن د اپریل په 11مه په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری، او د اپریل په 10مه په لاهور کې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف سره ملاقاتونه کړیو. د پاکستانی رسنیو تر مخه چې نوموړي د دواړو ګوندونو مشرانو ته د حکومت پر ضد په ګډه سره د تحریک چلولو بلنه ورکړې وه. خو د پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازي محبوب شاه وایي مولانا فضل الرحمن خو همیشه په اقتدار کې پاتې شوی، او دا یې ډومبه زل دی چې د اسمبلی نه هم بهر دی، نو نوموړی د ډیر تکلیف له وجې دا قسمه خبرې کوي. که تاسو یې جلسی وګورئ نو 4-5 زره کسان پکې وي، او دوی ورته نوم د ملین مارچ ورکړې. مولانا صاحب ته ویل غواړم چې اولس مو نور په خبرو یقین نه لري، او تر څو چې د معیشت خبره ده نو کله چې زمونږ ګوند په واک کې راغی نو خزانه خالی وه. خو دې باوجود موجوده حکومت د معیشت بهترۍ لپاره هڅې کوي، او ډیر زر به اولس ښه خبر واوري. د یادونې ده چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې متحده مجلس عمل د ملک په مختلفو برخو کې ملین مارچ په نوم سره احتجاجي جلسې شروع کړي. د نوموړي په وینا چې کله د ټول ملک چکر مکمل کړي نو بیا به په اسلام آباد کې احتجاج کوي، او یاد خار به په مکمله توګه بندوي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 10:30 بجو،
ستونزه او سرکار
په پاکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجو،
جمهوری غږونه
په 2:30 بجو،
د سولې پلور
په پاکم 3 بجو،
سندره جادوګری
په 3:30 بجو،
روختیا او درملنه
په 4 بجو.
تاسو مشال ریډیو اوري، او اوسم یو بل رپورټ ترازو. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د امریکا دوه لوړ پوړي چارواکي د پاکستان په سفر تللي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د جنوبي ایشیا د جنوبي او منځنۍ ایشیایي چارو لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیال سیکرټر ایلس ویلز، او د افغانستان سولې په برخه کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په اسلام آباد کې بهنن له پاکستاني چارواکو سره ویني او خبرې وسره کوي. دا چې دوی به په کوم موضوعاتو خبرې کوي او په اړه نور څه تفصیل دی، طاهر خان په دې اړه معلومات راکوي.
پاکستان د بهرنیو چارو وزارت فقط دومره ویلي دي چې زلمی خلیلزاد او تاسو چې د امریکا مرستیال خارجه وزیر هغه لسویلز دی بنن په اسلام آباد کې خبرې کوي، او د خبرو مهمه موضوع هم د افغانستان صلح او د افغانستان کې امن دی. او د زلمی خلیلزاد دا په روان میاشت کې دویم سفر دی اسلام آباد کې. چې کله موږ د بهرنیو چارو د وزارت د حقو چارواکو نه چې هغوی زلمی خلیلزاد سره په تیرو غونډو کې هم شریک وو چې زلمی خلیلزاد پاکستان نه څه غواړي. نو دوه موضوعاتو ته دې اشاره کوي چې یو خو اکثر دا غوښتنه کوي چې تشدد په کمولو کې د پاکستان ورسره مدد وکړي، دویم بیا طالبان افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کېنولو کې هم دوی د پاکستان رول غواړي. نو هم دغه موضوعات به وي چې په اسلام آباد کې نن په دې باندې خبرې کېږي. او د امریکا چې کوم نائب خارجه وزیر ذکر تاسو نو دا غینه ښکاری چې کېدی چې پاکستان او امریکا ترمنځ چې کوم دا تعلقات په دې وروستو کې ډېر زیات خراب شوي دي، په نورو موضوعاتو باندې د سره خبرې نه کېږي. ما سیوا د افغانستان نن کېدی شي چې امریکا اوس غواړي پاکستان سره رو رو هغه تعلقات نارمل حالاتو ته در اوستو د پاره کې دي شي په سفر کې دا شامل ده. په دې موضوعاتو باندې هم په عبارت مسلې د معاملې د باره باندې
دا او طاهر خان او چې څومره په دې کې پرمختګ کېږي په دې اړه به موږ د ورځې په اوږدو کې خبرو. او تر دې لمخه خلیلزاد چې پاکستان ته لاړ سي په افغانستان کې څرګندونې کړې دي او نوموړي ویلي دي چې لا هم د افغان سولې لپاره سیمه ییز اجماع نه ده ترلاسه شوی. هغه دا خبره پرون په کابل کې د تلو نیوز ټلویزیون په یو بحث کې وکړه. د امریکا، روس، چین او اروپا ترمنځ د افغانستان د سولې په پروسې واحد نظر بیا هغه څه دي چې د ښاغلي خلیلزاد په خبره په سیمه کې د اجماع پر رامنځته کولو کې ګټور تمامېدلای شي. سفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
سیمې او نړۍ ته د خلیلزاد اووم سفر او د یوې سیمه ییز اجماع د نشتوالي اندېښنه. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون په خپل واضح وویل چې د افغانستان د سولې په برخه کې سیمه ییز اجماع نه ده ترلاسه شوی. هغه وویل امریکا، اروپا، چین او روسیا اجماع ته رسیدلي، خو د سیمې د هیوادونو ترمنځ لا هم په دې اړه پیچلتیا موجوده ده. تر اوسه سیمه ییز اجماع ته نه یو رسیدلي. څو ورځې وروسته به هند ته ولاړ شم. ممکن هغوی په دې اړه ځینې اندېښنې ولري او اطمینان به ورکړو چې موږ داسې افغانستان غواړو چې هیڅ چا ته ترې ګواښ متوجه نه وي. ایران ته هم ورته پیغام لرو، موږ د دې پلان نه لرو. امریکا نه غواړي له افغانستانه پراتونکو کې داسې یو هیواد جوړ شي چې د ایران پر ضد وي. همدارس په خلیج کې هم ستونزې شته، د هغو سیالیو په خاطر چې د قطر، ابوظبي او سعودي عربستان ترمنځ دي. تر اوسه په دې برخه کې اجماع ته نه یو رسیدلی. خلیلزاد واضح د هند اندېښنې یادې نه کړې، خو هندي چارواکو له دې مخکې څو واره له دې چې ویل کېږي پاکستان د طالبانو په شمول ګڼو وسلوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی اندېښنه خودلی ده. د امریکا خاص استازه زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې خبري کوي. هغه خبري چې په اول سر کې پاکستان د اسانچاري امتیازات ځان تراجی کول. خلیلزاد داسې وخت د سیمې د اجماع نشټوالي ته اشاره کوي چې د افغان ولسمشر اشرف غنی په باور د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو له اجماع پرته دایمي سوله ممکن نه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازه زلمی خلیلزاد د افغان سولې په اړه د نړۍ او سیمې هیوادونو ته خپل اووم سفر لتیری دوشنبه را پیل کړي او د میتر یو لسمه دوام کوي. تر اوسه پوری د خلیلزاد د سفر تر ټولو مهمه غونډه تیر پنځشنبه په موسکو کې و، چیرته چې د افغانستان لپاره د روسیې له خاص استازي زمیر کابلوف او د چین له خاص استازي دینګ ژیجون سره په یو اتمادیز پریکړلی کې موافقه ته ورسید. د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ، له افغان حکومت سره د ژر تر ژره خبرو لپاره د طالبانو هڅول، د سولې د پروسې په چوکاټ کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو منظم او با مسؤلیت وتل، او له دې ارخیزی اجماع د سیمې د هیوادونو د ملاتړ تمه د موافقه مهمه برخه جوړوي. خغلی خلیلزاد وویل همدې نړیوال اجماع ته په کتو هیله مند چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د افغانستان د مسلې پر سر یو واحد نظر رامنځته شي. ممکن دا توافق چې موږ له روسیې او چین سره کړی ممید شي چې د دغو دریو لویو هیوادونو او اروپا په همکارۍ وکولی شو د سیمې هیوادونه هم تشویق کړو چې په دې اجماع کې له موږ سره شریک شي. د افغانستان د سولې په پروسه کې منفی سیمه ییز سیالي هم یو بل اندېښنه و چې ښاغلی خلیلزاد څه وخت مخکې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ورته اشاره کړې وه. اوس وخت په سیمه کې د افغانستان د سولې لپاره د یوې اجماع نشتوالی داسې حال کې مطرح کیږي چې له ډېره وخته د پاکستان، سعودي عربستان، قطر، متحده عربي اماراتو او ازبکستان په شمول سیمه ییزو هیوادونو د پخې همکارۍ او هر راز مرستو ژمنې کړې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمون ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
نن د افغانستان مشاورتي لوی جرګه کیږي او د مشاورتي لوی جرګې د جوړیدو کمیشن وایي د دې جرګې د دایرولو لپاره ټولې تیاریانۍ مکمل شوې دي. د دې جرګې د جوړیدو د کمیشن د تارونه انشا مرستال نجیب امین د یک شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته د جرګې کابو 3000 ګډونکوونکي کابل ته رسېدلي دي. په ورته وخت کې د جرګې د جوړیدو د کمیشن د دارونه شاه د پالیسي مرستیالي نایب سرابي وویل په جرګه کې ګډونکوونکي په سلګونو ښځې هم کابل ته رسېدلي دي. تفصیل د خان محمد سند په ریپورت کې اورو.
د مشورتي لوی جرګې ګډونوال کابل ته رسېدلي او شمېر 2350 ته رسېږي. د دغه جرګې د دایرېدو د کمیسیون د دارالانشا مرستیال نجیب امین د یک شنبه په ورځ په کابل کې به خبري ناستې ته وویل د دغه ګډون کوونکو 30% ښځې دي.
د ایما باندې 698 نفر خانمه هستند و
از وویل په دوی کې شپږ سوه اته نوي ښځې دي چې سباندې 1500 له ولایتونو نه راغلي دي. د مشورتي لوی جرګې فضا په وړو کې افغانستان بدله شوې ده.
افغانستان کوچک تبدیل شوه.
مشورتي لوی جرګه به څلور ورځې یعنی د دوشنبې له ورځې نه تر پنجشنبې پورې په کابل کې دوام وکړي. د دغه جرګې د دارالانشا د کمیسیون د پالیسۍ مرستیالی ناهید سرابي وویل که څه هم د دغه جرګې جوړېدو ته وخت کم و خو بیا هم وتوانېدل چې لازم تدابیر ورته ونیسي. سرابي وایي په دغه جرګه کې به د ځوانانو، کوچیانو، معلولینو، مدني ټولنې، رسنیو، هندوانو او د ټولنې د ټولو قشرونو استازي ګډون وکړي. اغلی سرابي وویل په دغه جرګه کې به د سولې په اړه په دوه موضوعګانو بحثونه وشي. مونږ به پر دوه موضوعګانو بحثونه وکړو، سولې ته د لاسرسي په څرنګوالي او د تحریک طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه. دا دوه اجنډا دي چې په مشورتي لویه جرګه کې به پرې بحث وشي. د جرګې ټول غړي به په ګروپونو وویشل شي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوری ریاست د یولسو کاندیدانو د پخواني ولسمشر حامد کرزي، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي افغانستان د مشر ګلبدین حکمتیار په ګډون په دغه جرګه کې د نه ګډون خبره کړې ده. خو د مشورتي لوی جرګې د دارالانشا د کمیسیون د انسجام او همغږۍ مرستیال شعیب رحیم وویل د دغو سیرو نه ګډون به د مشورتي لوی جرګې پر نتایجو اثر ونه کړي او د خلکو استازي به خپله اراده وښيي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د مشال تر څنګه سه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو
تاسو مشال ریډیو تر دې لمخه مو د مشال ریډیو د افغان څانګې د خبریال خان محمد سند رپورټ اوریدئ. د خوست یو شمېر ځوانانو، فرهنګیانو او مدني فعالانو د ولایت په زندان کې د بندیانو لپاره کتابتون جوړ کړی دی. فعالان وایي چې کتابونه یې له فرهنګیانو او شاري کتابتونونو راټول کړي او له دې فعالیت یې هدف دا دی چې معلوماتو د حاصلو په برخه کې چې وبخښي چې بندیان د خپل بند مودې په فرصت بدل کړي او د علم او معلوماتو حاصلولو په برخه کې ورڅخه ګټه واخلي. بندیانو د اقدام ستایلی او په زندان کې د مطالعې او کتابتون لپاره د اساسي خونو د جوړولو غوښتنه کوي. نجیب الله خیلی تفصیل راکوي.
د خوست یو شمېر ځوان فرهنګیان او فعالان وایي د دې لپاره چې محبوسین د حبس د ټاکلې مودې له تېرولو وروسته د اصلاح شویو او سالم فکر اشخاصو په توګه ستانه شي نو دوی ښه وبلله چې هغوی ته د یو کتابتون بنسټ کیږدي. دوی دا کتابونه چې شمېر تر یو نیمو زرو ټوکو پورې دی د خوست او بېلابېلو ولایتونو له فرهنګیانو راټول کړي او دا مهال د بندیانو په یوه وړه خونه کې چې درې محبوسین هم پکې اوسیږي په جلا جلا الماریو کې ځای پر ځای کړي دي. سید آقا جان ګربز او محبوس دی او د زندانیانو د ښوونې او روزنې چارې هم سنبالوي د کتابتون د پرانیست پر مهال مشال راډیو ته وویل په دې ځای کې کتابتون ته ځکه اړتیا ډېره ده چې یوازې کتاب لوستل بندیان بوخ ساتلی شي.
په محبس کې د کتاب لوستنې بیخی زیوت اړتیا ده. له کتابونه چې مخ کړی وو هغه فرهنګ د کتاب لوستنې بیخی دود ده، بیخی او ضرورت ته هر څوک داځي کې نو یوازنی کتاب لوستنه ده. اوس تاسو دومره پراخ کتابونه راوړل دا به یو نوی تغییر ما بس ته راوړل.
یو بل محبوس چې مفتی محمد نعیم نومیږي وایي یو شمېر کسان دلته د دینی علومو پر زده کړو بوخت دي چې هغوی د دینی علم د وړې او لویې دورې پوره کتابونه نه لري.
الحمدلله چې موږ په خوست کې داسې ښایسته ځوانان لرو چې د دې سره بندیان او د دې سره احساس ورسره ده. تاسو ته په خپلو زده کړو کې دا بهترینه معلومه ده چې یو ښه ملګری یو ښه کتاب ده. ارتونکي د پوره موږ هم دینی علومو ته هم ضرورت لرو.
د نور احمد شاه په نوم یو محبوس وویل چې د استوګنې په یوه کوټه کې کتابتون ستونزمن وي.
باید نور کومک زموږ سره وشي د کتابتون په باره کې او د مطالعې ځای دپاره جوړ شي ځکه چې اتاقونو کې خورش وي.
دا چې په محبس کې د محبوسینو لپاره روڼاندو مدني فعالانو او فرهنګیانو سره د کتابتون د جوړولو فکر څنګه پیدا شو د یاد پروګرام یو تنظیمونکي د حقوقي علومو ماستر یعقوب جان ستوري وویل
موږ وغوښتل هغه زندانیان چې د خوست په زندان کې محبوسین دي هغوی بیرته په ټولنه کې په سالم ډول جذب شي او د دوی افکار وروزل شي او دغه زندان باید یوازې دوی دپاره د کړاو ځای یا د شکنجې ځای ونه اوسیږي. د هغوی دپاره باید د اصلاح او د تعذیب په یو مرکز یې بدل کړو. نو په همدې موخه د خوست مختلفو ټولنو ځوانانو په رضاکار شکل سره د کتابتون د کتاب راټولونې په بهیر کې مرسته وکړه.
مدني فعال ساجد بهار وویل دوی اوس په محبس کې د یو داسې کتابتون بنسټ کېښود چې په هغه کې دینی فلسفي علمي او ټولنیز کتابونه شته. خود دوی پوهیږي چې دا کتابونه د اړتیا تر کچې لږ او ځای هم مناسب نه دی. ساجد بهار زیاتوي دوی به دا ځل د دې کتابتون د غني کولو او د کتابتون لپاره د مناسب سالون د جوړولو په خاطر د امکاناتو د موندلو لپاره هڅې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا د کرمې ضلع په پاړه چنار کې پروند د بادشاه سید میر انور شاه مزار د تړل کېدو حضرت خلکو احتجاجي مظاهره کړې ده. لارون د بادشاه انور شاه کمیټي لخوا سوی و چې پکې سلګونو خلکو ګډون وکړ. مظاهرچیانو له بیرغونو او بینرونو سره د ښار پر لارو کوڅو وګرځېدل او وروسته یې د پرېس کلب مخې ته جلسه وکړه. نور تفصیل به د تاریخ ورکزي په رپورټ کې واورو.
د پاڼ چنار اوسیدونکو او مشر سید سجاد حسین میاوای حکومت دا ځمېداري ده چې هر چا ته له خپل مذهب او عقیدې سره سم د عبادت کولو حق ورکړي او څوک په مخ کې خنډ ونه ګرځي خو له دوی سره داسې نه کیږي.
نن نورې زموږ سیو کنه د توست پاته د زیارت سلام ته آلته څویرتي ته پرمیشن کړل نه هغه مو یې نه درو څلورو کسان زیات نه پرېږدي. نو موږ یې څه کم از کم دي شي کې لکه نورو خلکو ته څنګه ازادي دي.
یو بل مشر ولی سید میا وای دا له دوی سره سخت ظلم دی چې مزار له کلونو راهیسې بند پروت دی او ورته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. ځایي مشر له حکومت مطالبه وکړه چې مزار په فوري توګه د عقیدتمندانو لپاره پرانستل شي او بل دا چې د هغه نوی تعمیر اجازه دې ورکړی شي ځکه چې خیال یې نه ساتل کېدو له وجې سخت خراب شوی دی.
او بل د زیارت دی دا زیارت که تاسو خپله جوړوئ مو پیسې در کوو که بیا مو ته اجازات رکوئ نو مو دې جوړ کړو کنه خو ته دا نه وي څه پرېوځي.
د بادشاه سید میر انور شاه مزار په اورغزو کې له کلای سره په دوه کیلومترو د لیړې په علاقه کې دی چې دای په 2018 کال کې حکومت د سیکورټي اندېښنو له کبله بند کړی دی. په هغه وخت کې د مزار په ملکیت د شیعه سنی ډلو ترمنځ جنګونه شوي ول چې پکې دواړو خواو ته سخت مرګ ژوبله اوریدلې وه. حکومت هلته د دواړو ډلو ترمنځ د شخړې حل له تو یو خوا او بلې خوا ته د ملکیت فیصله په کولو راوستلې وه. همدغه شان د سنیانو په علاقه کې د راتلو په وجه یاد مزار تر اوسه بند پروت دی او څوک هلته نشي ورتلی. له اورکزو د کامې سملي غړی جواد حسن وایي موږ کوښښ کوو چې د دواړو فریقینو په رضامندۍ د دغې مسالې یو ښه او پر امنه حل راوباسو.
اور وزو کیمو لگی ہے ان کو شکی دے چی او مو خپل خبر ہے تر سے انشاءاللہ حل طرف تو ورسو انت شی پوسیبلٹی وی رتلے چی پنسن سے سر انشاءاللہ کیگی.
د بادشاہ سید میرا نور شاہ په حقلا د شیوی تحقیق لمخ هغا یو مذهبی او روحانی شخصیت نه علاوه عالم او شاعر وو. پلان می سید میادت شاہ وو ل عرب د اورغزو کلای تراغله وو. کله چې وفات شو نو هم حلتا د لړې په مقام کې خخ کړو. د مغولو بادشاہانو د هغه مزار موجوده ودانه آباده کړي. لپړو رهسی په کورما هنګو کوهاټ او اورغزو کې خاص عقیدت مندان لري. د هغه پیروکاران د میا مرید په نوم پیژندل کیږي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمان پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو ری دو منی مائی کی درتا روشانہ مستقبل انی سے خبرونا لرو او دا ستونزی او سرکار لرو خو سم لستی میں بجے سوی دی خبرونو لنڈیس په خیبر پښتونخوا کې دینی عالمانو د کفر فتوا او جهاد حکم ورکون پر ضد کاروایی غوښتنه کړې ده. دا خبره په هغه اعلامیه کې سوې چې پرون په پېښور کې د مختلفو مذهبي فرقو دینی عالمانو ترې یوې غونډې وروسته خبره کړه. د متحده مشتی عمل مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې په پز ګوند او مسلم لیگ نواز ډله د عمران خان په مشرۍ حکومت ته د واکمنۍ موقع ورکوي، نو د دې معنا دا ده چې دوی له درغلیو ډک انتخابات مني. نوموړي دا خبره پرون په معاصره کې د ملین مارچ په نوم یوې ولسي غونډې ته وکړه. دوه لوړ پوړي امریکایي چارواکي نن په اسلام آباد کې له پاکستان چارواکو سره ویني. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت بیان پرون ویلي چې جنوبي او منځني آسیایي چارو لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وزیره الیس فیلز او د افغانستان سولې په برخه کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد اسلام آباد ته رسیدلي دي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلزاد وایي ډاډه نه دی چې انتخاباتو مخکې سوله وسي. هغه پرون دا خبره د تلویزیون په ټولنیزو بحث کې وکړه. نن د افغانستان په پلازمېنه کابل کې د سولې لویه مشاورتي جرګه پیل شوه. د افغانستان له ټولو ولایتونو نږدې 3000 مشران، دیني عالمان او مخور خلک په دې جرګه کې د ګډون لپاره ټاکل شوي دي. لومړنۍ نتیجې ښیي چې د سپین واکمن ګوند د دې هېواد په پارلماني ټاکنو کې زیاتې رایې ګټلې دي. په واک کې د پاتې کېدو لپاره به د نورو ګوندونو ملاتړ ته اړتیا لري. په شمېر سوي 90% رایو کې د وزیر اعظم پیدرو سانچز په مشرۍ سوشلست ګوند 30% رایې ترلاسه کړې دي. په ایران کې د بچیر حکومت مدافع زندانی میرمن نرگس محمدی وکیل وایي چې نرگس محمدی په سمدستي توګه عملیاتو یا اپریشن ته ضرورت لري. محمود بیزادی ایټنا خبري اژانس وویل چې د هسپتال ډاکټران د اپریل په 28 نیټه دې نتیجې ته رسېدلي چې نرگس محمدی د جدي زنانه ناروغۍ له کبله په سمدستي توګه اپریشن ته ضرورت لري. د خبرونو لنډیز مو اوریدي. یو سم اونیزه خبرونه روشانه مستقبل دراورو او بیا د ستونزې او سرکار به تاسو اوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي. د انساني حقوقو د سار نړیواله ادارې هیومن رائټس واچ د تیر کال رپورت وای په پاکستان کې د سکول د عمر له 2 کروڑ او 25 لک زیات ماشومان له سکولونو بهر دي. د دې رپورت تر مخه په دې کې زیات شمیر جنکی ماشومان دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي په دې صوبه کې له 6 لک زیات ماشومان له زده کړو محروم دي چې زیات شمیر یې د قبایلي ضلعو سره تعلق لري او پکې زیات شمیر د جنکو ماشومان دي. نوموړي د روان کال لپاره په سکولونو کې د داخلو د کمپاین آغاز له خیبر قبایلي ضلع وکړ او وی ویل غواړي چې سکال په ټوله خیبر پښتونخوا کې لږ تر لږه 8 لک ماشومان په سکولونو کې داخل کړي. محمود خان د اپریل په 8 په جمرود های سکول کې یو دستورې ته د وینا په وخت وویل د لړکې بعد د حکومت تر څنګ ولس هم خپل کردار ادا کوي.
ہر اسکول میں بھی مانیٹر کی ایم یو والا سم راجی اگر گھر کی گوانا نگر جہاں وہ مجھے رپورٹ آ کے ڈائریکٹ کو ٹھیک ٹھاک ہوں گا ڈائری کے خلاف ایکشن آپ لوگ باقی جماعت سکول تھا مطلب سمر مشران نہ سے سمر علماء کرام جی مائن جی نیلا کر کی مائن کنان جی مزاگو دا سکول دا پارا دا جماعت کا یہ خواست ہے ہوتا کہ اکول مشمان دا چاچے وصل کی اگر پا بازاروں کے اور شاپوں کے اور ہوٹلوں کے وړ وړ ماشومان دا ماشومان چېرته په سکولونو کې داخل کړي. دا حکومت هر کار خپل یوازې نشي کولی چې څوک پورې ورسره عوام مرسته نه کوي. نو زما تاسو دا خواست دی چې تاسو به لږ خپل کردار ادا کړئ. انشاءالله تاسو به خپل کردار ادا کوئ به لږي او چې کوم استادان سره ایمان درته ناست دي هغو ته هم زه دا ویم چې په ټوله سبق ووایه په صحیح طریقه باندې دا زمونږ استاد روان نسل دی چې دا تعلیم یافته شي. دا مستقبل معماران دي
له حکومت سره په دې کمپاین کې د انساني ژوند ښه کولو لپاره قومي کمیشن یا ان سی ایچ ڈی هم ملاتړ کوي. په خیبر قبایلی ضلعه کې د دې کمیشن مشر تواب خان وای دوی هڅه کوي چې ماشومانو ته له کورونو سره نږدې د تعلیم موقع برابر کړي.
هغه علاقو کې چې په کومو علاقو کې ګورنمنت سکولونه نشته یا ماشومان ګورنمنت سکول ته رسېدلی نه، ځکه چې 5 کلو ماشوم لانګ ډیسټنس سفر پیادل نشي کولای، ځکه چې ډوریګیم په ګاډیونه ته هغه نه او کې موږ خپل سکولونه جوړ کړي او ماشومان هم پکې انرول کړي. الریډي دا ماشومان دغه نیر چې کوم ګورنمنت سکول دی دا هم دغه ماشومان دي، خو سفر مزل وزنه یا لیارې لری والی وزنه هغه دلته نشي راتلی. نو موږ په یو ځو کې وته یو کمیونټي بیس سکول جوړ کړی او اغله ټیچر موږ ور کړی د ګورنمنت نه کړی. چې دور دراز علاقو کې چې په کوم ځو کې سکول لکه نشته، اوس سفر یا چې کوم تودا میلا او یا داسې چې کوم دی کنه ډنډونه بال بخت ای په دغو علاقو کې نږدې سکول نشته. نو موږ دغه علاقو ته ځان ورسول او په اوځو کې اوس موږ سره تقریبا کاپرتنګای وای علاقو چې په اوځو کې نه میل سکول شته او نه فیمیل سکول شته تقریبا 156 تعداد دی. همدارنګ چې کوم دی کنه علی مجد وای علاقو په اوځو کې مخکې کمیونل سکول و او بیا رسنایزیشن کې ختم شو په اوځو کې چې کوم دی موږ سره تقریبا 124 تعداد دی.
د خیبر قبایلی ضلع د تعلیم سانګې مشر جدون وزیر په دې حق له مشال لیډیو ته وویل دوی په دې لړ کې پوره انتظامات کړی دي.
ان شاء الله مونږ به د لک نه برزو او ان شاء الله 120 راته وګوري مونږ ماشومان داخلو. زمونږ چې څومره نان فنکشن سکول دی تقریبا 7-8 جن بند شوي، نو تقریبا خلاص ول. هغه صرف اذن ایریا دی لکه رجګال ایریا دا چې اوس هم بند ده یا پر باډه کې سم عملی ونه ساده هغه بند ده. نور ټول زمونږ ټول علاقې کوفه غدي خلاص شي او هغه سره د فنکشن شو. دې ځل چې کم د دې کم سیشن د اپریل 8 اپریل چې کم انرولمنت ډرایو شروع کیږي نو دې کې بعد چې کم موږ سکولونه بند دي هغه ان شاء الله ټول خلاص وي او یې کې بعد انرولمنت کیږي. اوس به دا د 31 مئی پورې به وي. دا به فرست فیز وي، بیا به اکتوبر نه شروع کیږي دویم فیز.
بلخوا په خیبر کې د استادانو د اتحادیې یو مشره سایما حنیف وای په سکولونو کې د جنکو ماشومانو د داخلو شرح ډیره کمه ده، خو دوی هڅه کوي چې زیاتو نه زیاتې جنکۍ سکولونو ته راولي. نوموړي زیاته کړه
کورونا کور په کور یعنی ډور ټو ډور څنګه چې دا ټیچرز خپل ماشومانو ذریعہ جوابونه لیږي کلاس فور پکې انوالو کوي، نو هغه په وجه دا فیمیل بس دا کار او زه خپل ځاني چې وایم نو موږ په ډور خپل تلیو په کوشو کې ګرځېدلې په کلو کې. یعنی اول موږ بینرز جوړ کړی و، بینرز لګولې په سکول بهر او دا وزیر اعلی طرف نه موږ ملاو شو هغه موږ کړی و شو، خو موږ خپل هم جوړ کړی سکول بورډز جوړ کړی بهر لګول چې پتا خلکو ته ولګي چې دیسې کې سکول دی فیمیل سکول دی، نو هغه پکې خلک انټرسټ اخلي. نو خپل طرف نه ټیچرز کوشش کوي چې مطلب ماشومان زیات نه زیات راشي. اوس دا سړي چې دا ټیچرز خپل سکول تعداد زیاتو ویلې چې اوس دا سي ایشوز را لاله کنه چې کوم سکول کې تعداد به کمی الریډي الته سټاف او چته بل سکول کې ایڈجسٹ کړي. نو ټیچرز د دې په وجه چې زمونږ سکول ډیسټرب شي زمونږ نه پوسټ وایز مونږ لا پرابلم نه وي، نو هغه پکې زیات انټرسټ اخلي د داخله مهم کې کنه.
په دې حق لمو په جمرود کې له یو ځای تن سره خبرې وکړې چې هغه په سکولونو کې د ماشومانو د داخلو د کمپاین ته څنګه ګوري.
مشکل دوتا ډیر دی کنه، اوس دوه کمرې او دوه کمرو مخه ته یو وړو دی غونډه برانډا وی پوښولې واځه څومره ټول دی پرمری مسلمان دي سپک ساوي او وساوي ټول په دغه لږ ځای کې را کې نه ای کنه او ټول وته درې استادان وی. نو ښه خبره دا چې بلډینګ باندې بس ته اوسې استادان لږ وته زیات کی اوس سپک وساو کسان وته دوه استادان څه هغه وخی هغه کاپیانې څنګه چک هغه ته نور ترتیب څنګه ورکی.
داراز د خیبر قبایلی ضلع د استادانو د اتحادیې یو مشر سرور افریدی وای دوی په ډیر اخلاص د دې کمپاین لپاره کار کوي، خو حکومت دې په سکولونو کې سهولتونه برابر کړي.
ور اصل شی خدای چې ته انرولمنت خو ته زیات کې انرولمنت له ماشومان مونږ استاد داخله وزو سکول له ماشوم راولم. وای په سکول کې د تا د ماشومانو د ناسې زشته آیا په سکول کې د ماشوم چې کومه کمره را چې په هغه کې میکسیمم 50 کسان هم نشي کېدلی، ته په هغه کې ماسه موجوده وخت کې اوس فعل حال 113 114 کسان ناست دي او ته بیا په ما باندې نو انرولمنت هم وکړي. نو دا ماشومان ته په کوم ځای کې ځای په سکول کې اوبو سیستم ټرافیک دی په سکول کې ته لیټرین شته دی د پرایمري هغه سکول چې ته نو انرولمنت هم کوي ماشوم داخلوي په کچې کې په نرسري لروالې او هغه ماشوم چې مخکې 600 کې 200 نور داخلي آیا 200 ماشومان په دریو استادانو باندې یا په دوه استادانو چې پیټیسی استادان په دغه غونډ سکول ماشومان کنټرول کړئ شي.
په دې موضوع کې پاتې کیږو، خو دلته اخلو ولانډه دمه را سره وسی. په روښانه مستقبل خپرونه کې د اونۍ په خیبر پختونخوا کې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلو د کمپاین په حقله حال درکوو. په دې صوبه کې د سکول د عمر خواوشا شپږش لکه ماشومان له سکولونو بهر دي او حکومت د ولس په ملاتړ هڅه کوي چې سکولونو ته راوستل شي. په دې حقله د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د خیبر پختونخوا حکومت د اپریل اتمه د صوبې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلو کمپاین شروع کړي چې د مئی تر اخیره به جاری وي. په دې حقله د جمرود سیمې یو پلار چې ماشومان یې لاله وړاندې په سکول کې داخل دي سوای.
زما نوم داود خان دی او د غونډې نه یم، جمرود غونډې نه تعلق لرم. تقریبا سات کسان دي سر جی پرائمری کے دخامل دے، بالکل سر جی ٹول مشمان اسکول کے واچے و تعلیم الور کی جی دے عمل نہ ہو مطمئن ہو اسکول نہ نہیں ہو مطمئن جگہ جب دو کے سر دو کمرے ہوئی دو کمروں کے دو تقریباً پنجما پورے پرائمری ہوئی پنجما پورے کسان تقریباً تین سو نبر تعداد بھی چار سو نہ کنا اور دو کمروں یہ برانڈا کے گنائی دے تب نے بجلی بھی گرمی بھی بےدا سلامن نظام تھا سر جی اور اوبو سسٹم.
په دې حقله په خیبر کې د استادانو د اتحادیې یو مشر سای مهنیف وای دا مسله د جنکو په سکولونو کې لا نور سی واده
باڑا تا شو گورے نو باڑا کے تقریبا زیاد میجورٹی سکول نہ جکم دی فیمیل اغا پر ٹینٹس کی دی کنا او اگے کے بنیادی مسئلہ چلا جا سی او بو پکی نہیں نشتا یا بجلی پرابلم ویا یخنی کے چباران وشن بیا سکول نہ بند شی بیا مطلب ٹیچر زین ماشومان ناراضی نہ بند یعنی اخا اغا شو کنا چی مطلب پکی ماشومان نشتا بنیادی ضرورت نہ چکم دی اغا مونسنی اس دی کال خمو لا بکس پر ٹائم مار باندې ملاو شو اکثر موسرا بکس چرات لی راضی نو اغا مئی میڈ شی اس ٹائم ٹیبل پرائمری لیول باندھے نشتا چی یعنی سب داسے ٹائم ٹیبل بھی چی کلاس وائز داسے یعنی چیک کور یا چیک اینڈ بیلنس داسے صحیح نشتا گنا چی ٹیچرز کار کردگیم پتہ لگے گی معاشمان پتہ چی سمرہ امپرومنٹ را غلی را دا یعنی ایر وائز کنا نو دام پکی نشتا.
دا استازانو دا اتحادیه یو بل مشر سرور آفریدی وای دا داخلو دا کمپاین پا لڑکے اول پا کاروا چی لاستازانو هم رائے اخستل شوے وے
چکم رے معاشم سکول کے مسالہ استاز مسالہ دا چنی حل شوی سکول کی اسی او دمبر جوړول د ماشومانو ما خیال دی چې دوه څه فائدہ نه وی دا تاسو ته خبرې دی په دا کې استاد څوکان بوټ کین نه چې استاد ان بوټ کی کین د سم مشاورت شي په نصاب کې یا په دا خبرو کې ماشوم په ټاپ پرایورټی باندې استاد دی دا ما بچا دا ز په خپل ځان باندې ګران اترام وګوره هغه ته جزیره خو دوی مونږ ته مونږ ریټن فارم کې وته لیکلی خو دوی مونږ چا پښتنه مونږ نه چا خبرو ته مونږ پریخو په پروګرام کې خو بهرحال تاسو مهرباني چې تاسو آواز مونږ رسو مقتدر قوتونو ته هم داد کې ورسیږي مونږ دا ویو چې په پرایمری کې په دوه استادانو باندې او په درې استادانو باندې تشپږ اوس او ماشومانو ته سبق نشو خیره په پرایمری کې د سټرینت په بنیاد باندې په هر پرایمری کې وو استادان شپږ استادان کې نه و چې وو کلاسونه جوړ کړي نو وہ کلاس نو تک وہ استاد کم از کم کہنا ہوتا جو یہ کلاس یو یو استاد وقت نو تک دو کسان کی کہنا ولی نو پ دو کسان باندې خو غند پرائمری نه چلے گی.
په دې حقلا د خیبر ضلع د تعلیم سانګ مشر جدون وزیر وای دا مسائل په پام کې نیولی او اعلی چارواکی یې په هم خبر کړي تمه د چډیر زر به حل شي
کم فورم ته زو دا دا کومو اور کوالټی ایجوکیشن بالته راځي چې سمور زمونږ ټیچران ویل کوالیفایډ دي او ستاسو مو تر سترنت پورې کم از کم ٹیچران سلوری اور میکسیمم ٹیچران باش پگی اور چی انرولمنٹ جاتی کی سر بٹی چرم جاتی کی تو منگا تم امید لرو دکی پینا کم دا دوی اعلان دی او خاص کر زمونږ د ډیسټریټ لپاره کم ټرایبل ډیسټریټ دی لپاره اعلان دی نو موږ چې ټیچران راکی نو موږ د کم گیټ د بنسل ختم شي نو موږ به وسره جاتی بل به کوالټی هم وسره راځي.
جدون وزیر د میاندو پلارانو په نوم څه پیغام لري؟
څومره والدین دي چې موږ د ټرایبل کم بیلټ د خسر والدین ان پړ دي خو خصوصا د میل په نسبت ته فیمل زیات ان پړ دي او چې کم کوم ترقی کوي نو هغه چې الته ترقی کوي شي چې زموږ فیمیل ایجوکیشن زیات شي نو زه د خپل قبایلو ته خاص کر د خیبر خلکو ته دا پیغام ورکوم
چې څومره فیمل ماشومان په کورونو کې دي دا تاسو زموږ سکول ته راولېږئ. موږ سکول کې به موږ ټیچر هم اویلیبل وي او سکول به خلاص وي او فری بکس موږ ته رسېدلي دي. موږ به فری بکس هم ورکوو او چېرته یتیمان وي هلته به هم یونیفارم ورکوو. خو یو بچی خاص کر زه د فیمل خبره کوم ځکه چې موږ په معاشه کې د فیمل ایجوکیشن انتهایي کمی دی خاص کر ٹرائبل بیلټ کې چې فیمل ایجوکیشن زیات شي نو موږ به غچې دی تیاره دا به ختم شي.
په خیبر پښتونخوا کې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلو کمپاین شروع شوی. په خیبر پښتونخوا کې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلو کمپاین شروع شوه چې د مئی تر اخره به جاری وي. په دې صوبه کې د سکول د عمر خواوشا شپږ لک ماشومان له سکولونو بهر دي او حکومت د ولس په ملاتړ هڅه کوي چې لږ تر لږه اته لک یې سکولونو ته راوستل شي. او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202211221 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
ستوری مشای د مشال ریډیو اوونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابرنی کې هلي او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به ووري چې په پیښور کې په خاصه توګه او په ټول پاکستان کې په عمومي توګه د تعویزونو، سختونو، ګنډو په ذریعه د بیلابیلو ولسی ستونزو د حل او ناروغو د علاج کاروبار روان دی. خو ولس وایي چې دا تعویزونه دمونه او عملونه نه خو د دې ستونزې حل کوي او نه یې د ناروغو علاج کېږي، بلکې دغه کسان د ولس نه په زرګونو لکونو روپۍ هم اخلي. دا چې حکومت په دې لړ کې څه کوي هم دغه د نننۍ خبرونې ستوندې او سرکار موضوع ده.
پچیس آ رہا ہے عمل کے ٹائم کتنا آ رہا ہے؟ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جی، یہ ضروری نہیں ہوتا ہر قسم کے لوگ
مردان اگر منوال تھا ہمارا پیچھتا دے اگر داغو نمرا کرو باندھ پہ سکھان گرم
تو ہم رام دے سائنسی سوچ کم دے اور پودے کی منگا ریاست کردار ہم ناکام شوئے دے میڈیا کی سکول پکار دی آگا ہم نے کہی
د تعویزونو او دمنو په دې موضوع جوړ شوی دی راپور تاسو په امره غواړم. په پیښور کې یو تعویزګر شیراز مسیح جلالی وایي چې د سره د هرې ستونزې د حل لپاره او د هرې ناروغۍ د علاج لپاره تعویزونه شته. مشال ریډیو سره په خبرو کې شیراز مسیح وویل یو عمل کول وي او بل تعویز کول وي. دا عمل خپله طریقه ده او د تعویز د کارولو خپله د هرې ستونزې خپل خپل عمل او خپل خپل تعویز وي. د تعویز جوړولو 25000 روپۍ اخلو او د عمل کولو 30000 روپۍ. موږ لا د ټولنې هر وګړی د خپلو ستونزو د حل لپاره راځي. څوک د مینې تعویز او عمل کوي، څوک یې د کرکې لپاره کوي. 15 کاله مې وشو چې دا دنده کوم، خو یو خبره کوم چې دنیا کې داسې کار نشته چې دا غي حل نوي. خو یقین پوخ پکار دی، خو په پیښور کې یو معذور کس احسان دانش وایي چې 1.5 کاله مخکې د یو ملګري نه په غلطۍ کې د ملا په تیر په ډس لګېدلی وم. نیم بدن مې کار نه کوي او زیاتوي چې هر عمل او هر تعویز یې کړی خو هیڅ فرق یې نه دی شوی.
په دې مردان علاقه ده چې باور سره یو بل ډسټرکټ کې مردان هغه تللی وم نو هلته یو اوس هم هغه پیرشته دی نو هغه راله داغونه هم را کړي وو په سکرو باندې پیدا سیخان ګرم خو کله پخو باندې راغله
او کله ویرا له پخی ته باندې چاړه باندې به وهله ما نو بیا د ما یورین کې انفیکشن هم راته وشو او ډېر زیات مسالې راته جوړې شوې. نو زه وایم چې زمونږ خو ایجوکیټډ کورنۍ ده، خو مسله دا وه چې د میډیکل حساب سره علاج نو نو بس مونږ ویل چې زه ګوره که اوس دا په دې پیرانو میرانو ټیکو خو لکه دا مونږ ته پته وه سره ده اکلا بس مونږه خپل کما کلتوب کول او دا صرف مونږ نه کوو. یو ښځه وه هغې له ورغلي وو، هغې ویل چې دی په ځمکه کې ځان خښ کړي نو زنه به دا ځمکه هغه والي اجر به تېنه والي او بیا به دی ټیک شي. نو بیا زه چې راغم کلي کښې زمونږ یو ملګری دی، د هغې څلوېښت کور وو، دی راله وکنلو لکه نیم نیم کور یې خښوم که نه داسې داسې مری مری پورې. نو بس هغه بیا چې را ووتم نو هېڅ فرق مې رانه وو هغه
ټیکشي. نو په ټولنه کښې په تعویزونو دمونو او په پیرانو د یقین بنیادی وجہ سدا اسلام د دا ډول عملونو پاړه سوای او حکومت د دې د مخنیوي لپاره څه حل دلی کوي. د غټولې پښتنې مو د اسلامي نظریاتي کونسل د چیرمن ډاکټر قبله ایاز مخې ته کېښودی او په سر کې مو ترې وپوښتل چې پېښور کې په خصوصي توګه په ټول پاکستان کې په عمومي توګه باندې د تعویزونو د ګنډو د کوډو یو عمل روان دی او د استخاري سنټرې کولو شوي دي. پوښتنه مې دا وه چې د دې د استعمال د کمولو دپاره اسلامي نظریاتي کونسل څه لاره خپلولی شي؟
زمونگا تا یو غر آگلے ہو بل راگلے ہو دے وفاقی مذہبی امور طرف نا اوپاغی کی دا خبریں نکلے ہوئے کہ دا جادو او دا سے دے جادو پر تسلسل کے مختلف تعویذنا چپ آ کے دا سے دے پیریانو او دے جناتو دا کسے ہم راضی نو آغا ہو منگا دے تفصیل سرا دے آغا بل اصلاح کرے وا بہترین روستے وا او پکے ترامیم میں ہم تجویز کریں یقیناً کی دے کہ دعا کسی بھی یہ خدا کاروبار دے او بیا پاگے کی دا سفلی اعمال دی کله جنات استعمال او نور عجیب قسم اندازونا دا خو یقیناً کہ غیر شرعی دی شریعت کی بدے جواز نشتا اور اسلامی نظریاتی کونسل پہ دے بہن دیر واضح تھے منگا دیر تفصیل سر وفاقی وزارت مذہب نور پا غدل اور لگے لے دے نو یقیناً چھے دا اس دیر عام شو پہ پاکستان کے اور دے مخلوے دیر زوری شو ہے.
ڈاکٹر صاحب ما چکا میں خلق و سر خبر ہو کہ نو آگوی باقی دا لکہ دا سی یو مسئلہ دا سی یو پرابلم نشتا پا عام جوند کے چھے دا ہغی علاج دا غی خلق و سر نشتا دا ہغی تعویز دا غی خلق و سر نشتا د ولس د پوهاوی د پاره اسلامي نظریاتي کونسل څه کوي چیرې او دا ستاسو په جوریزډیکشن کې راځي چې خلکو کې اویرنس راولي؟
زمونږ بنیادی جوریزډیکشن خو د قانون سازی سره متعلق دی او بیا د علماو سره یو ارتباط یا د پالیسی ساز رای ساز ادارو سره زمونږ د ارتباط هم یو صورت وي او مونږ په هغه حواله کار کوو خو داسې یو خاص موضوع اخیستل او بیا د هغې لپاره شعور بیدارول دا زمونږ په آئینی منډیټ کښې مراد.
ډاکټر صاحب دغه کم خلک دا ډېر په زرګونو دي، په لکونو دي، په مزارونو کښې هم دا کیسه روانه ده او بیا د استخاري سنټرې کولو شوي دي، بیا تعویزونه خلک ډاکټرانو ته یا هغه ځای ته چې چېرته د دې مسایلو واقعي او رښتونی حل موجود وي هلته نه ځي، په دې باندې اعتقاد او اعتماد زیاتیږي. د دې وجه څه ده معاشره کې ټولنه کې ولې داسې یو رجحان پیدا شوی؟
تو جهالت کېږي او زمونږ توهم پرستی ده، دا زمونږ بدبختانه یو روایتي زمونږ د معاشره یو نظام دی چې د ډېر وخت نه دا راځي او توهم ډېر عام دی، سائنسي سوچ کم دی او په دې کښې مونږ د ریاست کردار هم ناکام شوی دی. میډیا چې څه کول پکار دي هغه هم نه کوي، بلکې په میډیا کښې ځنه داسې پروګرامونه راځي چې هغه دې قسم توهماتو ته وده ورکوي او جامعات هم او دیني مدرسې هم په دې کښې ناکامې شوي دي. نو یو بد حال دی، افسوسناک صورت حال دی.
ډاکټر صاحب په دې کښې ډېر داسې مسایل وي چې هغه لکه دا مسله ده چې ستا څوک خوښ وي چا سره دې مینه یې هغه محبوب به ستا په خپو کښې وي که دا تعویز وشي. بله مسله پکښې دا ده چې که د خوښې واده کول غواړې، بله مسله پکښې دا ده که د غربت نه تنګې. نو آیا دغه ټولې مسلې داسې دي چې یاره په معاشره کښې د دې د وجې نه خلکو ته ډېر مسایل دي تعویزونو ګنډو ته ورځي؟
نو دا خو ما ګزارش وکړو چې مونږ توهم پرست خو یو، اکثر خلک زمونږ توهم پرست دی، جهالت دی. نو دا خو تاسو معمولي خبرې وکړې، دا هم خلک ګوري چېرته چېرته د غټ پوسټ دپاره
یا د حکومت او د وزارت لپاره هم دلته مونږ کتلې دي چې خلک زرا پیرانو سهارې اخلي او په ځای دې چې هغه مروجه چې کومه مسلمه عوامي او سیاسي طریقې دي هغه په ځای د تعویزونو او د دې لارو چارو سهارا اخلي.
ډاکټر صاحب په دې کې ډېر داسې لکه زما یو کرسچن سره خبرې وشي، هغه هم تعویزونه کوي او هغه هم د الله نوم لی د قرآن نوم لی او د قرآن د آیاتونو خبره کوي. بل داسې کسانو سره زما خبرې وشوي چې هغوی دام کوي چې یاره د عمل د پاره چانه 10,000 روپیه او چانه 50,000 روپیه لی د اسلام د رو سره د دې لکه جواز دی یا اسلام کې آیا د تعویذونه یا داسې وظیفه یا داسې داشته
ګورکه تاسو وی چې تعویذ په دعا باندې مبني وي او د شیطانی اثرات نه یا د اغنه د حفاظت لپاره څو دعاګانې چې هغه مسموم دعاګانې دي هغه وی دغه خو جواز شته، بلکې دغه خو اسلامي هم چې الله پاک نه سوال وکړي او که چېرته نیک خلک دي نو نیکو خلکو ته گزارش وکړي چې تاسو لپاره دعا وکړي، خو په دې باندې فیس اخیستل بالکل دا د دې جواز نشته.
ډاکټر صاحب د مزارونو یو روایت دی، مزارونو خلک دي هلته کې د هغه مزار مالګ سکی یا د مالګ نه علاوه تارونه تړي یا هلته کې چې کوم سیزونه پراتی یا په ځان باندې وهي د مختلفو بیمارو لپاره. دغه ډېر پخوانی عمل دی او د ډېرو مودو نه روان دی، خلک د ډاکټر په ځای دغه مزارونو ته رجوع کوي، نو د دې لپاره څه پکار دي؟
سپرستیشن دی دې ضرورت نشته که مزار ته ځې، هم زیارت قبور وا د عبرت لپاره دي چې دا خلک تللي دي، دا د دې دنیا نه تللي دي او دا سیداله راځمون هم ده، نو د عبرت لپاره د خپل ځان د فهم د بهترۍ لپاره او د ژوند حقیقت باندې ځان پوهولو لپاره دا تلل خو ټیک دي. هو د قبرونو نه مدد غوښتل یا ځان باندې کاڼي موندل دا څه خاص شریعت کی
دے جواز یلا ڈاکٹر صاحب، تاسو یو پدی خبرو کی یو خبرو کہ ریاست ہم ناکام شوے دے، نو دا ټول معاملے چ روان دی، نو دا خو د ولس د لوټلو په معنی دی یا تاسو چ څنګه خبرو کہ چې د دې په اسلام کې هیڅ جواز نشتا؟ نو لا انفورسمنٹ آیا تاسو غنئ چې یاره هغه له پکار دی چې ر په دې باندې لار چار اختیار کی دوی بند کی دوی منع کی؟
قانون استعمال چرته مونږ د معاشرې تربیت حقوق نه نو اب ډېر اخلي، ځکه چې معاشرې تربیت نه شوې نو که قانون په لاره ته دا کې نو بیا را به امن راتلی شي. نو اول په کار دی چې مونږ د میډیا په لاره، مونږ د پالیسي ساز ادارو په لاره، علما کرام منبر و محراب نور چې کوم پو خلک دي د هغوی په مدد په تعاون د معاشرې یو شعور واګهي بلند کړو او شعور واګهي ورله ورکړو. بیا که چرته قانون نافذ دی شي نو د هغه لارې چارې په خلکو باندې نه دي، بلکې په هغه خلکو باندې دي چې چا دا کاروبار جوړ کړی.
ډاکټر صاحب تاسو موده مخکې خبره کړې وه چې یاره اسلامي نجاتي کونسل به هڅه کوي چې یاره د جمعې خطبې په هغې کې مختلف د معاشرې مسایل بیان کړل شي یا په هغې کې وویل شي عالمانو ته چې یاره هغوی د ممبر نه داسې خبرې وکړي، آیا تاسو ګڼئ چې دا هم یوه غټه مسله ده او دا هم په دغه خطباتو کې شاملول ضروري ده؟
بالکل یقینا، دا ډېره ضروري خبره ده. د عوامو تربیت، د خلکو تربیت، څو طریقې سره زمونږ خلک چې دي جادوګران او دا غلط خلک چې د دې خپل عمل ډېر خراب دي هغه لوټي او د دې داسې قسم علاج ته نه پرېږدي، نو علاج ته چې نه پرېږدي نو نور هم بیماران شي. نو داسې مثالونه زموږ په مخ کې شته چې په دې غلطو تعویذونو اچولی دی، د جادو په عمل یې اچولی دی او بیا قبر ته رسېدلو مشهور.
نو تاسو ګڼئ چې په دغه خطباتو کې به دا موضوع هم شامل وي؟
بالکل بالکل.
په دغه وطن کې د عمل د ډیرو مودو نه روان دي، نو تاسو ګڼئ چې د حکومت او د ریاست سره ممبر هم ناکام شوی دی د خلکو په آگاه کې؟
بالکل، دا زموږ اجتماعي ناکامي ده.
تاسو د دې بل خبر، د دې بل خبر او کچې وزارت مذهب امور یو بل را لېږلې دی په دې حواله سره، نو هغه بل بدوی کله سملا
جادوګری چې کوم عام جادوګری شوی را چې خلک جادو کوي ټوټه ټوټه جادو په عمل باندې چیرې پیریان نه یستلو، پیریان نه راوستلو، محبوب میں راوستو، تفریق میں راوستو، حکومت پہ نور رسولے ہو، حکومت میں فلم کہہ رہا پوچھتے ہو، دا ٹول ہے جادو جو عمل چلے رہا اس کو پاکستان کے دیر زیاد عام شروع ہے. بنگالی بابا باہر جو گورے ہو، نور مختلف مجرب عملیات ہو، دا یو ډېر غټ کاروبار جوړ شوی دی او په خاص کر کلیوال علاقہ کې دا یو ډېر غټ کاروبار جوړ شوی دی.
نو دغه بل کې تاسو بیا امینډمنټ یا کریکشن هم کړی دی؟
مونږ ټیک کړی دی او وزارت ته مې لیږلی دی. نو ګورو چې وزارت کله هغه پارلیمنټ ته راوړي.
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار. که ستاسو هم ستونزې وي نو زموږ تر غوږی ضرور راورسوي. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 24 21. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله مو مل او ستونزې مو حل.